د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گرانو ریدونکو السلام علیکم د وائس آف امریکا دیوا په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم او ټول اوریدونکو ته د غټ اختر مبارکي هم وایو. نن د اتوار ورځ کال 2000 د اگست د میاشتې 2 منیټه ده. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر رپورټونه لرو، خو لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. د پاکستان حکومت د ترګرۍ د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني ترسیل د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په غوښتنه په دوه قانونونو کې بدلون راوسته چې نوم یې د دغه ادارې د خړ فهرست نوزي. پوسیډون کې اندېښمن دي چې داسې کېدل به اوس هم ګران وي. او د افغانستان ملي امنیت اداره وایي د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش د خراسان د څانګې استخباراتو مشر یې په یو برید کې وجلې چې خپل نوم یې ضیاء الرحمن وو او په اسد الله اورنګزي مشهور وو. او په پاکستان کې په کورونا وایرس د مړو شمېر شپږو زرو ته نږدې شوی او په ټول ملک کې په کورونا وبا د اختو کسانو شمېر 2,30,000 ناوړېدلې ده. دغه وایرس په ټوله دنیا کې د شپږ لک اتیا زره نه زیات کسان مړه کړي چې زیاتره خلک یې په امریکا او لاتینی امریکا کې ځپلي دي. او اوس د دې خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت د ترګرۍ د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني ترسیل د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په غوښتنه په دوه قانونونو کې بدلون راوستی دی چې نوم یې د دغه ادارې د خړ فهرست نوزي. اوسیدونکو وایي اف ای ټی اف د پاکستان نه ویش غوښتنه کړې وي او پاکستان یوازې په هغه کې په سور لسو عمل کړي. اوسیدونکو وایي دا بګرانه وي که پاکستان د خړ لیست نه په وتلو کې بریالی شي. یاره دی اف ای ټی اف پاکستان ته په ورکړی پلان د بشپړ عمل کولو لپاره د روان کال د ستمبر د میاشتې مولت ورکړی دی. د بلوچستان صوبې د افغانستان سره په پوله پرته سیمه چمن کې د ډزو او مرګ جوبلو په ضد پیل شوي احتجاجي مظاهرې او ناستې د حکومتي ډلې سره د خبرو اترو وروسته ختم شوې دي. په چمن کې د زیارت او جمعې په ورځ د مظاهرتچیانو او لیبی ځواک ترمنځ په نښته کې درې کسان وژل شوي او د شپږشتونه زیات جوبل شوی وو. دغه پیښې وروسته د پښتون ژغورنې غورزنګ او عوامي نېشنل ګوند د جمعې په ورځ په چمن او د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهرې کړې وې چې ورسره په چمن کې امنیتي وضع خراب وه. تېره ورځ د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ضیاء الله لانګو د حکومتي او سیاسي مشرانو سره په ګډه دغه تل ورغلې او د لیویز اف سی چارواکو او هلته احتجاج کوونکو سره یې کامیابی خبرې کړې وې. اخوا د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش د خراسان څانګې د استخباراتو مشر په یو برید کې وجلې دی چې خپل نوم یې ضیاء الرحمن وو او په اسد الله اورنګزي مشهور وو او د پاکستان د اورنګزو سیمو اوسیدونکی وو. ملي امنیت د یاد کس وجل کېدو د زیږی په تړاو سندي ویلي، خو هلته په ننګرهار کې چارواکي وایي نوموړی په جلال آباد ښار کې د خالی په ورځ په ځانګړو عملیاتو کې وجلې شوی. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی وای او رغزه د داعش د مهمو مشرانو د غړو زنی یو چې تیر ماخام په جلال آباد کې وجل شوی دی. د ملي امنیت په اعلامیه کې دا شوی چې وجل شوی کس په افغانستان کې په ملکی او نظامی کسانو او غونډو د بریدونو ذمہواری په غاړه لرله. داعش خراسان ډلې تر اوسه لا د اسد الله او رغزي د وجنې په اړه سندي ویلي چې آیا هغه واقعا د دوی د استخباراتي څانګې مشر وو او کنه. او په پاکستان کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمېره شپږو زرو ته نږدې شوی او په ټول ملک کې په کورونا وبا د اخته شوو کسانو شمېره د 2,80,000 ناوړېدلې ده. او په خبر پښتونخوا کې په تیرو څلیرشتو ساعتو کې یو تن په کورونا وایرس مړ شوی دی چې ورسره په صوبه کې په کورونا وایرس د مړو شمېره 1,200 ته رسېدلې او په دغه صوبه کې په کورونا وایرس د ناروغه کسانو شمېره د 3,30,000 نه زیاته شوې ده. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او خبرداري ورکړې د کورونا وبا ډیر اوږدې دی شي که د دې په ضد کوټلې ګامونه پورته نه کړی شول. او کویت د کورونا وایرس د لاسه اغیزمنو یو دیرش ملکونو ته خپل پروازونه ودرولې دي چې پکې پاکستان، هندوستان او چین شامل دي. په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمېره د 6,00,000 نه لوړېدلې او په دغه وبا په ټوله دنیا کې د اخته شوو کسانو شمېره د 1,00,000,000 او 70,000 نه زیاته ده چې اکثریت په امریکا کې ځپل شوی دی. د رایټرز خبری ادارې د وروستیو شمیرو تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیره د 8,00,000 نه بره شوی او په کالیفورنیا، فلوریدا او ټکساس ریاستونو کې په مجموعي توګه د کورونا وایرس 1500 نور کسان مړ کړي چې ورسره په امریکا کې په کورونا وایرس د مړو شمیر 1,09,000 تر رسیدلی دی. کورونا وایرس په برازیل کې په دویم نمبر زیات کسان ناروغ کړي چې شمیره یې د 28,00,000 نه بره ده، او په دریم نمبر زیات کسان یې په هندوستان کې ځپلي دي چې د هغوی شمیره د 1,00,000 نه زیاته ده. په هندوستان کې په کورونا وایرس د مړو شو کسانو شمیره د 14,000 نه زیاته شوې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا دیوا د واشنگتن ڈی سی نا زمونږه خبری خپرونه ته وګي. څېړونکو وایي که هم د پاکستان حکومت د ترګری د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني ترسیل د څار نړیواله ادارې اف ای ٹی ایف په وختنه په دوه قانونونو کې بدلون راوسته، خو وایي ګمان نه لري چې نوم به د خړ فرست نوزي. د پاکستان د پوز په خوانی افسر او څېړونکار طلعت مسعود وایي د اړوند قانون سازۍ نه پس باید چې اف ای ٹی ایف د پاکستان د کارکردګۍ نه مطمئن شي او نوم یې سپین فرست واوړي. ولې په اسلام آباد کې په اقتصادي چارو پوه خبریال مهتاب حیدر نه ګڼي چې داسې به وشي؟ په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین په خپل رپورټ کې راکوي.
دا اخبار په خپل اداریه کې لیکلي چې د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي په اړه خپلو قوانینو کې د لا نور سختۍ راوستلو پس پاکستان د اف ای ٹی ایف د راتلونکي غونډې جاج ته اوس په یو خزه ودرېدلې دی. د فروری په میاشت کې د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني انتقال د سار نړیوالې ادارې اف ای ٹی ایف پاکستان ته خبر ورکړی چې هغه په ویش نکاتی کاریز پلان کې په 14 نقطو عمل پوره کړی دی. ښکار دی چې اف ای ٹی ایف پاکستان کال 2013 کې په خپل فهرست کې شامل کړی وو، او د دغه فهرست نه د وټلو لپاره ورته ویش نکاتی کاریز پلان ورکړی وو. دا خبر بیا لیکي چې د پاکستان د خپل فهرست نه وټل به د هغه په نړیواله رورولې کې سهره نور هم خکړي، او د هیواد اقتصاد ته ورپېخې خطرې به هم دې سره ختم شي. خبريال او اقتصاد پوها مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیو ته وایي د اف ای ٹی ایف د سپارښتنو په رڼا کې د ترهګرو د مالی مرستو مخنیوي لپاره قوانین جوړول د دې معاملې په اړه د پاکستان د حکومت سنجیدگی خای. خو بیا وای اف ای ٹی ایف چې پاکستان ته کوم ویش نکاتی کاریز پلان ورکړی وو، قانون جوړول د هغه یوازې یو برخه وا. نومګړی وای که سهم د پاکستان حکومت په دې اړه قوانین پاس کړل، په دې به عمل درآمد کول یو ګران کار وي.
نو میرا ذاتی خیال جی ہے کہ پاکستان کی ان اقدامات کو سراحت ہو جائے گا، لیکن مشکل ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ گرین لسٹ سے نکالا جائے.
هغه وای زما په ان اف ای ٹی ایف خو به د پاکستان دا ګامونه وستایي، خو ګومان نه کوي چې د پاکستان نوم به خل فهرست نه اوکاږي. د یادونې وړله چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس به د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان لخوا د پورته کړې شو ګامونو جاج اخلي، او په دغه غونډه کې به د پاکستان نوم د خل فهرست نه دوخکلو یا نه وخکلو پریکړه کوي. د پاکستان د پوز پخوانی افسر او سیلنکار جنرال ریټایر طلعت مسعود وایس اف امریکا ډیو ته وایي زما په اند باید چې اف ای ٹی ایف اوس د پاکستان د ګامونو مطمئن شي. هغه وایي یو وخت و چې د کلدم او مذهبي تندرو ډلو پشا د پاکستان حکومت ولاړ وو، خو اوس حالات بدل شوی دي.
پاکستان کے خود کے مفاد میں نہیں ہے کہ وہ ان کی سرپرستی کرے یا وہی پالیسیز اپنائے، تو دنیا کو اور امریکہ اور جو دوسرے ممالک ہیں ان کو اس کا علم ہے کہ پاکستان نے اپنی پالیسیز میں بڑی زبردست تبدیلی کی ہے.
هغه وای دا به د پاکستان په خپل ګټه کې هم نوی دغه شان توندرو یا مذهبي ډلو سرپرستی جاری وساتي، او یا هغه زړې پالیسیانې بیا خپل کړی، او د امریکای په ګډون نړۍ هم په دې پوه شوې ده چې پاکستان په خپل تګلارو کې یو واضحه بدلون راوستل دي. دا اخبار د خپل اداري په اخر کې لیکي دا خیال چې ګنې تشدد خوښونکي کله د مذهبي ډلې به قابو کړی شي یو غلط او کچخ خیالوی، ولی چې هم اکثر لا داسې ډلې د پالون کې قام ځوان کول او کلتور په متاثر کولو سره هم دغه قام خوري.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر ID ده @voadiwa.
منوریدونکو د وایس اف امریکا دیوان نیم ساعت سرانه خبری خبرونه ته وګي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وای د اسلامي امارت یا داعش د خراسان د څنګ د استخباراتو مشر په یو بریټ کې وجلې دي چې خپل نوم یې ضیاء الرحمن وو او په اسد الله اورگزی مشهور وو او د پاکستان د اورگزو سیمې اوسیدونکي وو. خو داعش خراسان ډلې په دې اړه لاسنې دی ویلي چې واقع هم اسد الله اورگزی د دوی د استخباراتي څنګ مشر وو او کنه. په دې اړه نور تفصيل د ډیو رادیو همکارا منزه شهید په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د افغانستان استخباراتي ادارې په داسې حال کې چې د طالبانو په وړاندې د اختر په ورځو کې د اوربند اعلان کړي، د داعش خراسان ډلې پر ضد عملیات کړي دي او د دې ډلې د استخباراتي څنګ مشر یې وژلې دي. د ملي امنیت یا ان ډی اس ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې د عملیات د خالی شنبې په ورځ کړي، چې وایي د ضیاء الرحمن په نوم د داعش خراسان ډلې د غلوړ پوړي مشر یې پکې وژلې دی چې اسد الله اورگزی په نامه مشهور وو. ملي امنیت د عملیاتو ټاکلې ځای نه دی خودلې، خو د افغانستان مطبوعات وایي افغان ځواکونو د عملیات د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار په مولوي خالص فامیلونو سیمه کې کړی دی. دا په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې پنځم مهم کس دی چې د عملیاتو پر مهال یې د وژلو دعوه کیږي. تر دې وړاندې هم په ننګرهار او کونړ کې د داعش خراسان ډلې پخوانی مشران حافظ سعید، عبدالحسیب، ابو سعید اورگزی او ابو سعید باجوړی په افغانستان کې وژل شوي دي. ملي امنیت په خبره کړی بیان کې ویلي دي چې د داعش پر ضد د عملیات د دوی ځانګړو دستي کړی دي او د داعش د استخباراتو مشر یې پکې وژلې دي. خدای نه دی ویلي چې په دغو عملیاتو کې د دې ډلې نور کسان هم وژل شوي یا ژوندۍ نیول شوي که څنګه. افغان چارواکو د داعش ډلې د غوژل شوې تند پاکستان د اورگزی قبایلی ضلع د اخیل نومي کلی اوسیدونکي بللې او وایي چې هغه په افغانستان کې پر افغان ځواکونو او عامو خلکو د یو شمیر وسلوالو بریدونو په پلانونو کې لاس درلود. داعش خراسان ډلې تر اوسه د اسد الله اورگزی د وژنې په اړه څه نه دی ویلي چې آیا هغه واقعا د دوی د استخباراتي څانګې مشر وو که نه. خو ملي امنیت په خپل خبر پاڼه کې داوا کړې ده چې نوموړی د سیمې له یو هیواد سره د داعش ډلې د اړیکو مشري پر غاړه لرله. ملي امنیت په خبر پاڼه کې خپل نړیوالو متحدینو ته باور ورکړی چې د افغانستان په هر ځای کې به د ترهګرو ریشې له منځه وړي. د افغانستان استخباراتي ادارې د روان 2020 کال په اپریل میاشت کې هم د داعش خراسان ډلې پر ضد پراخ عملیات کړي وو چې په نتیجه کې په افغانستان کې د دې ډلې مشر عبدالله اورگزی له خپل نورو شل ملګرو سره یو ځای نیول شوی وو. عبدالله اورگزی مشهور په اسلم فاروقی هم د پاکستان د اورگزی ضلع اوسیدونکی دی، خو افغان حکومت دا نه دی ویلي چې هغه یې د افغانستان په کومه سیمه کې نیولې. له عبدالله اورگزی سره یې دوه نور مهم کسان قاری زاهد مشهور په ماز او سیف الله مشهور په ابو طلحه هم نیولی وو. د پاکستان حکومت له افغان حکومت د عبدالله اورگزی د ورسپارل غوښتنه کړې و، ځکه چې وایي هغه په پاکستان کې هم د ترهګرۍ په ګڼ شمیر بریدونو کې لاس لري، خو افغان حکومت یې غوښتنه رد کړې و. داعش خراسان ډله د افغانستان په ننګرهار او ځینو شمالي ولایتونو کې فعاله ده. افغان حکومت تیر کال داوه کړې و چې دا ډله یې په بشپړه توګه ځپلې ده، خو له هغه راوروسته هم په کابل او ځینو نورو سیمو کې د ډیرو بریدونو ذمهواري دې ډلې منلې، چې په نتیجه کې یې لسګونه عام خلک خصوصا شیعه افغانان وژل شوي دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا دیو تا وګي یو بل مهم رپورت تاسو په امره ګرځو. د بلوچستان صوبې د افغانستان سره په پوله پرته سیمه چمن کې د ډزو او مرګ جوبلو په ضد پیل شوی احتجاجي مظاهره او ناستي د حکومتي ډلې سره د خبرو اترو وروسته ختم شوې دي. په چمن کې د زیارت او جمعې په ورځ د مظاهرچانو او لیوی ځواک ترمنځ په نخته کې درې کسان وجل شو او د شپږشتونه زیات نور جوبل وو. په دې اړه وروستۍ حال د ډیور رادیو خبریال حفیظ الله شیرانی په خپل رپورت کې راکړي.
په چمن شهر کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي پولې د تړلو او تیری ورځې د ډزو او مرګ جوبلو د پیښو پر ضد پیل شوې احتجاجي مظاهره او ناسي له حکومتي ډلې سره له خبرو اترو وروسته ختم شوي. په چمن شهر کې د روانې اونۍ د پنځشنبه او جمعې په ورځ د اف سي او لوی ځواک سره په دوو بیلابیلو نشټو کې د یوې زنانې په ګډون درې احتجاج کوونکي وجل شوي او تر شپږ زیاته زوبل سوي وو. د یادو پیښو مرګ زوبلو وروسته پښتون ژغورنې غورزنګ او عوامي نېشنل ګوند پرون د جمعې په ورځ په چمن شهر او د بلوچستان ایالت په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهره وکړه او ویل چې دوی به خپل احتجاج نور وغځوي. له احتجاجونو وروسته حکومتي پلاوی د مذاکراتو لپاره چمن شهر ته تللی چې پکې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزا لانګو، د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان ایالت مشر اسر خان اچکزی او صوبایي وزیر زمر خان اچکزی هم ګډون درلود. پلاوی هلته له لیویز اف سي چارواکو او له احتجاج کوونکو او سیاسي ګوندونو له کمیټې سره خبري اترې وکړې. لمذاکراتو وروسته د کورنۍ چارو وزیر میرزا لانګو ورسنۍ ته وویل له احتجاج کوونکو سره خبري کامیاب شوه او له دې وروسته به احتجاجي ناسي ختم شي. هغه وویل د چمن پیښه افسوسناک ده. زموږ له ټولو لورو سره خبري کامیاب شوه. بس د اختر دوه درې ورځې چټیانې تیرې شي، د بلوچستان له وزیر اعلی سره به هم ملاقات وسی. په هفته او لس ورځو کې به د چمن سرحدي پوله د پخوا په څیر بیرته بحال شي. پر دغه مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي ورسنۍ ته وویل چې تیر ورځ له اف سي او لیوی ځواک سره په نشټو کې په ډزو کې وزل سو او زوبلو کسانو سره به حکومت مالی مرستې کوي او د پیښې د پلټنو لپاره به کمیسیون جوړوي. په چمن کې چې کومه ناوړه پیښه رامنځته شوی دا غي چې څومره غندنه وسی کمه ده. موږ اول دعا وکړه چې شهیدان دی خدای وبخشي او ټپیان دی خدای روغ کړي. موږ فیصله وکړه چې د سرحدي پولیسټون زه حل کړو. د افغانستان او پاکستان ترمن رورولي سي او د چمن خلک په امن کې وو اوسي، په آزاد توګه خپل کاروبار وکړي. د پیښې د پلټنو لپاره آزاد کمیسیون جوړو. کوم څوک چې قصوروار و سزا به ورکول کیږي. په چمن شهر کې صفر نقطې ته نږدې له تیرو شپږو اونیو راهیسې د ځای تجارانو لغړی اتحاد او پی ټی ایم لخوا احتجاجي پرلت روانو چې بیلابیلو سیاسي ګوندونو هم ملاتړ کړی وو. دوی غوښتل چې د چمن پوله دي د هر قسم تګ راتګ او تجارت لپاره آزاد سي. په روستیو کې دا پوله یوازې د ناټو افغان ترانزیت لپاره پرانستل شوی و. تیر ورځ له حکومتي پلاوي سره په مذاکراتو کې د چمن تجارانو او احتجاج کوونکو غوښتي چې تر 2 مارچ لمخه د چمن سرحدي پوله څنګه د خلکو د تګ راتګ او کاروبار لپاره آزاد و هم هغه سي دي بیرته به حال سي. د دوی دغه غوښتنې حکومت ورسره منلي. د پاکستان حکومت نږدې د تیرو څلورو میاسو راهسي د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه د افغانستان او پاکستان ترمن چمن سرحدي پوله د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره تړلې ده. خو څو ورځې وړاندې د بلوچستان د داخله چارو وزیر میرزا لانګو ورسنۍ ته دا هم ویلي وو چې د چمن له سرحدي پولې ترهګر بلوچستان یالته داخليږي او دلته ترهګري کوي، ځکه اوس حکومت غواړي چې د خلکو تګ راتګ د قانوني اسنادو پر اساس وي. خو د چمن سیاسي ګوندونو مشرانو او اوسیدونکو دغه تورونه او وړاندیز رد کړی دی. بل لور ته د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي وو په اړوند لارو یې د افغان چارواکو سره د خبرو په اړه رابطه کړې چې پر پولا رامنځته سوي شخړه هوار کړی. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی وی دیوا کوټا.
دا د وی وی دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اورېدای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOADIWABAN.
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ده په پاکستان کې په کرونا وایرس د مړو شو کسانو شمیره شپږ زرو ته نږدې شوی او په ټوله دنیا کې دغه شمیره شپږ لاکه او یا زره نه زیاته شوی او په امریکا کې په کرونا وایرس د مړو شو کسانو شمیره 190 ته نږدې شوی ده. د ډیوا رادیو همکار نصر الله په امریکا او په نړۍ کې د کرونا وایرس په اړه وروستي حال په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په امریکا کې قانون جوړونکو د خالی اشنبه په ورځ د کرونا وایرس امدادي اقداماتو په اړه خبرو کې برخه اخیستې چې پرمختګ یې رپورت کړی، ځکه چې سیاسي فشار د دې لپاره دی چې په اونۍ کې د $600 په اندازه اضافي د بیروزګارۍ یا بیکاری مرستې بیرته راولي او د سکولونو د بیا خلاصېدو کې مرستې لپاره مالی مرستې وکړي. په سنټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر چک شومر ویل دا تر ټولو اوږده ناسته وه او دا د نورو غونډو پر تله خورا ګټوره وه. ښاغلي شومر زیاته کړه چې موږ کومې موافقې ته نه یو رسیدلي خو ګټور بحث وشو. اوس هر اړخ خبر دی چې دوی په کوم ځای کې دي. بل اړخ ته کرونا وایرس د امریکا په جارجیا ایالت کې بیا د ګرمۍ یا د رخصت یا د چټیانو په یو کیمپ کې خور شوی او په امریکا کې د سکولونو یا مکتبونو د پرانستلو په اړه یو ویرونکو کیسه وړاندې کړې ده. د امریکا د سنټر فار ډیزیز اینڈ کنټرول پریونشن د یوې مطالعې د رپورټ تر مخه چې په دغه کیمپ کې د ایجنسۍ لخوا وړاندې کړل شوې سپارښتنې ټولې منل شوې وې، خو دغلته پاتې کیدونکو ماشومانو باندې د ماسک په مخ کولو نه لازمي کړل شوې او یوازې دغلته کارکونکي عملی به ماسکونه په مخ کول. د دغه کیمپ د خلاصېدو وروسته د عملی یو 13 کلن غړی ناروغه شوی و. په دویم ورځ په دغه تن کې د کرونا پخلی وشو او هم په دغه ورځ کیمپ ماشومان خپل کورونو ته لیږل پیل کړل شوي. په امریکا کې د ناروغیو مخنیوي قامی ادارې یا CDC تر مخه په دغه کیمپ کې په 590 ماشومانو کې په 340 ماشومانو کې د کرونا وایرس پخلی شوی چې د ټولو 80% جوړیږي. کېدای شي دغه شمیر زیات ځکه چې د CDC سره د ټولو کسانو د ټیسټونو نتیجې نشته. په امریکا کې د خوریدونکو ناروغیو تر ټولو ماهر ډاکټر انتونی فوشي 13 ورځ قانون جوړونکو ته ویلي په محتاط اندازه هیله مند دی چې کرونا وایرس ویکسین به پر روانو میاشتو کې تیار وي. ډاکټر فوشي ویلي هیله لرو چې د منی اخره او یا د جمی شروع کېدو وخت پورې به موږ سره ویکسین وي او دا به ویلی شو چې خوندي او اثر لرونکي دي. نوموړي زیاته کړې د تجربې بغیر دانش ویل کېدلې چې دغه ویکسین به څومره خوندي او اثر لرونکي وي، خو موږ بیا هم هیله من یو. ډاکټر فوشي ویلي دغه ویکسینو د تجربې درېم مرحله شروع شوې. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن 13 ورځ ویلي د کرونا وایرس د ناروغانو شمیر زیاتېدو وروسته اوس د لاکډاون ختمولو پلان د 2 هفتو لپاره ځنډوي. د برتانیې د صحت وزیر ویلي په اروپا کې د کرونا سپې خورېدو وروسته په کار د موږ برتانیا د دغې وساتو او بل خوا وروسته دسمبر یا اکتوبر په میاشت کې د کرونا پر ضد په لویه کچه د کمپاین کولو تیاری نیولې. د روس د میډیایي رپورټونو تر مخه ځینو سرچینو ویلي دغه ویکسین د څېړنې یو ریاستي یا حکومتي مرکز کې تیار شوی، خو تر اوسه د دغه ویکسینو یا د معاینو یا ټیسټونو د نتیجو ساینسي معلومات نه دي خپاره شوي. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو تر مخه کرونا وایرس لوجې په ټوله نړۍ کې د شپږ لګه و 30,000 نه زیات خلک مړه شوي. په امریکا کې پرې د مړو شوو خلکو شمیر د 1,53,000 نه اوخته. په برازیل کې د مړو شوو خلکو شمیر د 92,000 نه زیات شوی. په مکسیکو کې د کرونا وایرس لوجې مرګونه د برتانیې نه زیات شوي. په مکسیکو کې د 640,000 زیات خلک وجلي او په برتانیې کې د غشمیره 640,000 او 200,000 ته رسیدلې.
د دې رادیو ګرانو او محترم اوریدونکو، زه په کاناډا کې میش ډاکټر منیر احمد یم. د خپل دند بولم چې تاسو ته د کرونا وایرس د ناروغۍ او د خپل ځان د ساتنې په هکله مشوره درکړم. لا تر اوسه د دې ناروغۍ اغیزمنه درملنه نشته. هڅه وکړئ تر چت لاندې د ګڼې ګوڼې ځایونو لکه حمامونه، ښاري بسونه او ټرینونه، الوتکې، سینما، جوماتونه، سرپټ بازارونه، هسپټالونه او نورو وخت ځایونو ته لتلو څخه د امکان تر قدر ډډه وکړي. د ناروغو کسانو پوښتنې ته مه ځئ او که تاسو ناروغ یاست نور کسان مو لیدلو ته مه پرېږدئ. واړو ماشومان او کمزوري مشران مو والګي او زکام له اخته کېدلو وساتئ. کور ته تر ننوتلو د مخ لاسونه او مخ په پاکو اوبو پریمینځئ. بېله بېړنی ضرورته د ډاکټر کتنځیو او هسپټالونو ته مه ځئ. ستاسو روغتیا تر ډیره حده ستاسو په خپلو لاسونو کې ده.
اوریدونکو وایس اف امریکا دیوا ته غوږی اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگتن نظر سرګندوي.
امریکا د برادوی افریقا ملکونو سره په خپل ملګرتیا ویاړ کوي، ځکه چې دا د شریکو خېګړو، د شریکو جمهوری اقدارو او د مدو مدو راسي د افریقانو ملکونو د خلکو د جن حقوقو د مضبوطو ارادو او د لوزونو قولونو په بنیاد قائم دي. د ملکونو سره د امریکای د زیاتې ملګرتیا تعلق دوی له امداد ورکولو سره دی. د یو سل شلو نه زیاتو افریقانو ملکونو سره روانه ملګرتیا کې امریکا د کورونا وایرس خونړی وبال د ماتې ورکولو کوششونه کوي. امریکا په خپلو دې کوششونو او ملګرتیا کې د نورو ټولو ملکونو نه وړاندې ده. د امریکای د خارجه چارو محکمه، د رنځونو د مخنیوي او د نوغي وستو امریکایي مرکز، د دفاع محکمه او نور ادارې د پرله پسې او امریکانو کوششونو برخې دي چې د صحت د نظامونو، د انساني خواخوږۍ، د امداد او د اقتصادیاتو سلامتیا او د محکمتیا ساتلو په مدونو کې امریکا د دغو ملکونو د پاره کوي. د نړیوالې ترقۍ د پاره د امریکې د ادارې د یو ایس ایډ د افریقي نائب منتظم کریس میلونی ویلي دي، دا خبره یاد ساتل ډیره اهمه ده چې د دې ټول امداد تعلق افریقي د پاره د امریکې د صدر د حکمت عملې دریو بنیادی مقصدونو سره دی. خاغبه کریس میلونی وایي په دې کې لومړی مقصد اهمو افریقانو ملکونو سره تجارتی لیندین زیاتول دي چې دا شان د امریکې او د افریقانو ملکونو دننه زیاته سوکالي راوستي شي. دویم مقصد د امریکای د سرحدونو پورې غاړې نه د صحت او د سلامتیا خطرونه د امریکای حفاظت کول دي. او دریم مقصد دا دی چې افریقانو ملکونو سره د محکمتیا، د دوی دننه د زمواري حکمرانۍ د قیام او په خپلو خپو د دوی د ادرولو په کوششونو کې دوی سره لاس امداد وکړی شي. د زیاته کا دا ډیره ضروری ده چې نن ورځ په دې هر څه زور راوړو، ځکه چې موږ ټول دا وخت کورونا وایرس سره په جنګ یو. خاغلی کریس میلونی اوی زنن په دې وینا کول ډیر خوشاله يم چې مونږ د افریقي د ګردي سب سهارا سیمې ملکونو ته د کورونا وایرس د مقابله لپاره د 350 میلیونو ډالرو امداد ورکول شروع کړی دي. امریکای چې په تیر اصول سیدو کې افریقانو ملکونو کې مختلفو مدونو کې او په خصوصي توګه د ایډز، د موزی رنز او د ملیریا د نوري وستو د امریکای د صدر د هنګامي مالی امداد د منسوبې تر مخه کم اربونه ډالر خرچ کړي دي. د پګړد افریقاني بری اعظم کې په امریکا باندې لوی اعتبار پیدا کړی دی. خاغلی کریس ملونی نور اوی زما په خیال خو مونږ د پاره د انتهایی خوشحالی خبره یو دا هم ده چې په افریقانو ملکونو کې د ایډز د مخنیوي د پاره د امریکای د صدر د هنګامي مالی منسوبې لاندې چې کم شل زره طبي کارکنان دا وخت په سویلي افریقا کې کار کوي، دوی زموږ یو لوی قوت جوړ شوی دي. او د ایډز سره سره دوی دا وخت د کورونا وایرس خلاف هم ښه په کامیاب جنگ کې اخته دي. افریقی د پاره د یو ایس ایډ نائب منتظم کریس میلونی د خپلې وینا په اخر کې وی چې افریقانو ملکونو سره زموږ د تیر ډیرې مدیرات قائم تعلقات او شریکی تجربې و. د نن ورځې د کورونا وایرس د خونړی وبا د تمبولو په کوششونو کې زموږ لاسګیرنه وکړي او د دې په برکت به زموږ خپلو کې ترقیاتي مسلې هواري شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 2023 یو ایس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا درې ساعته سارانه خبرونه په دې ځای پای ته ورسېدی. زه بختور شاه سره د پروډوسر عبد حسین تاسو نه اجازه تخلم یوه ورځ بیا خپل ټول اوریدونکو ته د لوی اختر مبارکي ورکوم.